ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري د نورستان والی تور لګوي چې په ولسی جرګه کې د نورستان استازي وسلوال طالبان تمویلوي. په دې اړه په راپور کې به د وکیلانو خبرګون هم واوري. حقیقت سره یو د انصاف په لټه کې اونیس پروګرامونه هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی صفی الله ستانکزی د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
سلام سهار مو بخیر. د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. په یو بل خبر کې اوري چې د نورستان چارواکي او خلک په ولسی جرګه کې دغه ولایت استازي تورنوي چې طالبانو ته د بیا رغونې پروژې ورسپاري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي وروسته له دې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د موافقې په اساس خپل کلیدي ژمنې پوره کړي، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د دغه هیواد خلاف د لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونه نرم شي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د خبر پاڼې لمخې ولسمشر غنی تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری ته څیرمه له حمله وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل چې تروریزم د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د لمنځه وړلو لپاره باید ګډې هڅې وشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د ولسمشر د ډاډګیرنې او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړې ده. په دې حمله کې او افغان پولیس ووژل شول او لس نور د دریو ملکیانو په ګډون ټپیان شول. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ د دې لیدنې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل. خغلی غورزنګ زیاته کړه چې روسیه به لس زره کلاشینکوفونه راتلونکې میاشت افغان ځواکونو ته وسپاري. د نورستان چارواکي او خلک په ولسی جرګه کې د دغه ولایت استازي تورنوي چې طالبانو ته د بیا رغونې پروژې ورسپاري. د نورستان سرپرست ولی حافظ عبدالقیوم تیره ورځ په وانت وایګل ولسوالۍ کې وویل چې په ولسی جرګه کې د نورستان استازي طالبانو ته په دویم لاس قرارداد ورکوي او د هغوی د پیاوړي کېدو لامل کیږي.
ما د وکیل صاحبانو سره د اختلاف ټکی هم داد. هغوی ټیکه داران دي د دې دپاره چې صرف ټیکې واخلي، همدغه منطقه کې طالبانو ته په دویم لاس قرارداد ورکړي او طالبان هم دوی قوي کړم.
په وانت وایګل ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلکو هم د سرپرست ولی خبرې تایید کړې او ویل چې وکیلان طالبانو ته د بیا رغونې پروژې ورکوي. خو په ولسی جرګه کې د نورستان وکیلان دا تورونه ردوي او وایي چې په دې اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر په پکتیا کې ژمنه وکړه چې د ګردیز د ښار ماستر پلان به په لنډ وخت کې تطبیق کړي. سید سعادت منصور نادری تیر ورځ په ګردیز کې خبري غونډې ته وویل، موږ په لنډ وخت کې د ګردیز پر ماستر پلان کار وکړو او د ښار جوړونې وزارت ان شاء الله ستاسو په خدمت کې ده. د ښار جوړونې وزیر زیاته کړه چې د پکتیا د ولسوالیو لپاره به طرحه شوی پلان هم عملي کړي. په عین وخت کې د ښاري پراختیا وزیر وویل، تر اوسه په پکتیا کې د ښوونکو لپاره یوه نمره ځمکه هم نه ده توزیع شوې چې دا د منلو نه ده او د پوهنې له وزیر سره به په کابل کې دا ستونزه شریکه کړي. خو په نږدې راتلونکي کې ښوونکو ته د ځمکو د ویش لړۍ پیل شي. نو د افغانستان خبرونه او په پای کې هم پام وکړئ د بهرنیو اسعارو د بیعته. یو امریکایي ډالر 8.80 پوله، یو انګلیسي پاوند 8.95 پوله، د سعودي او ریال 3.10 پوله، د امارات یو درهم 3.80 پوله، یو یورو 4.10 پوله، زر ایرانی تومانه 3.80 پوله، زر پاکستانی کلداری 6.10 افغانۍ. به هم خرغلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي وروسته له دې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د موافقې پر اساس خپل کلیدي ژمنې پوره کړي، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د دغه هیواد خلاف د لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونه نرم شي. ښاغلي کری پرون چهارشنبه وویل ایران د موافقې له غوښتنې سره سم د عراق د درنو اوبو د ریاکټر ویجاړولو ته خورا ورلنډ شوی ده. د همداراز ویل کله چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د اداره تصدیق کړي چې ایران موافقه اجرا کړې ده، بندیزونه به لیرې شي. اوس داسې ښکاري چې دا کار په څو ورځو کې کیږي. ایران پرون وویل تمه لري چې موافقه به د راتلونکې اونۍ د شنبې او یک شنبې تر ورځې عملي شي. لبلی خوا خغلی کری د ایرانی چارواکو څخه مننه وکړه چې د امریکا لس سمندري پوځیان یې خوشې کړل. خغلی کری تېر ورځ وویل له دې کسانو سره د توقیف پر مهال مناسب چلند شوی دی.
All indications suggest or tell us
that Alexei Way truly nakida karawi che zmug da pauzyano sama satana shwi dui ta dodai rasidali aw da khub zayuni war ta barabar kadi wo kala chanan ber takhluk khhtay aw tasnidal bi ay ham la dui saram kari kadi America dui beidai desi shami prastair wati aw la nariwal ubo da Iran ubo tan na wati che Irani zokun wo garzawali da Iran sapahi pasdaran in khilaf zokun wi da las kasani da char shami masbikhin de la para khosh kral che dui qazdan da Iran ubo tan na wo dakhil shwi. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې نن 14 نیوښوي او سره جوخت دزې پیل شوې. پولیس وایي چې لکتر لګي یو 14 خای انتحاري وي. لکتر لګا شپک 14 نیوښوي او شاهدان وایي چې درې مړی لیدل دي. یو 14 د قهوې په مشهور کافي سټارباکس کې شوې او ورسته امنیتي ځواکونو لیدل شوې چې د دې کافي ودانۍ ته ننوتل. د جاکارتا پولیسو په ټوئیټر کې لیکلي چې یو 14 د ساري نامال په نوم د فلورنزیو مختشوي چې د انډونیزیا د پلازمینې اصلي او لوی تجارتي مرکز دی. پولیسو خلکو ته خبرداري ورکړه چې لږه مرکز او دهغه لکړکیو لیري اوسی زکویره ده چې ممکن هلته نورې چاودنې هم وشي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ په وینا براک اوباما او ولادیمیر پوتین تر ډیره د مینسک د تړون په اړه د روسیې د ژمنې مسأله وڅېړله ترڅو د دې تړون له مخې په یوکراین کې روانې شخړې پای ته ورسیږي. د یوکراین حکومت او لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې روسیا د یوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. روسیه بیا دا تورونه ردوي. بل لور ته کرملین وایي چې اوباما او پوتین ټینګار وکړ چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ رامنځته شوي سیاسي کړکیچ هوار شي. د کرملین په خبر پاڼه کې دې ته هم اشاره شوې چې دواړو مشرانو د سوریې او د کوریا د ټاپو وزمې د وضعیت په اړه هم خبرې کړې. په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور نیول شوې دي. دوغان خبری آژانس د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې پولیسو د اناتالیا په ښار کې یو شمېر سندونه او سیډیګانې هم له هغه ځایه چې دا مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړي. دغه مشکوکو کسانو د جګړو په سیمو کې د داعش له کسانو سره ارتباط درلود او له دې ډلې سره یې د لوژستیک په برخه کې مرسته کوله. په اناتالیا ښار کې د روسیې کنسلګرۍ دا تایید کړ چې درې روسان نیول شوي، خو د نیولو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د دغو کسانو د نیولو خبره یوه ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د داعش یو مشکوک کس په استانبول کې ځان وژونکی برید وکړ چې پکې لس جرمني اتباع وژل شول او 15 نور ټپیان شول. او روسي خبر هم دا چې په تاجکستان کې ولسی جرګې پریکړه وکړه چې خلک دې تر دې ورسته پر خپلو بچیانو داسې عربي نمونه نګدي چې درانه تلفظ کیږي او له نګدې خپلوانو سره دی واده هم نکوي. د تاجکستان عدلي وزیر رستم شامراد ویل بهرنیو نمونه په ټولنه کې بلتون راوسته. د تاجکستان د روغتیا وزیر نصرت الله سلیم زاده بیا ویل له نګدې خپلوانو سره دی واده لامل مایوب ماشمان زیګي او اوس په تاجکستان کې تر 13 کلونو په لګومره کسانو کې څباندې 15000 مایوبین شته. د ولسی جرګې پریکړه مشرانو جرګې تاسو شوی چې داسې خاري هلته به هم تصویب شي او بیا به ولسمشر امام علي رحمان ته د لاسلیک لپاره وړاندې شي. دا د سیمې اونړې مهم خبرونه لمالتیا مومرنه.
لاس پجه او اته دقیقې شوې تاسې زموږ غل ازادي رادیو اوري. د نورستان والی په ولسی جرګه کې د خپل ولایت وکیلان د طالبانو په ملاتړ تورن کړل.
طالب ما ته کافي وای او زما پیسې ته حلال وای. طالب چا ته پرې کړ؟ طالب دې پروژو ته
په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي روسیا باید د داعش په خاطر د طالبانو ملاتړ ونه کړي. د روسیې سفیر بیا وایي افغان چارواکو ته ویلي چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي.
او په افغانستان کې د ټولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت پالیسي یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د لومړي ځل لپاره د بهرنۍ پالیسي اساسي کرښې تدوین کړي دي. په خوست کې د نری رنځ ناروغي زیاته شوې.
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 د ورکوز په خلاله لري.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ حقیقت سره یو د انصاف په لټه کې اونیزي لړۍ لرو. ده ازادي راديو خبرونه ده سهر په و بجې په منځني صفه دولش پښنوي پیلېږي د ماشام تر او بجو دوام کوي په همدغه صفه د ماشام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راديو خبرونه اوریدای شي د نورستان والی او یشمیر اوسیدون کی وای البته د نورستان یو شمیر اوسیدون کی وای چې په ولسی جرګه کې د دې ولایت وکیلان وسلوالو طالبانو ته بیا رغونی دولتي پروژه سپاري او هغوی له همدې لارې تمویلی شي والی ګواښ کوي چې په کومو ځایونو کې چې امنیت نه وي له دې وروسته به هلته د آبادۍ پروژه نه پلي کیږي خو په ولسی جرګه کې د نورستان استازي بیا د والی خبرې په ځان باندې تورونه بولي په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم په وانت ویګل ولسوالۍ کې غونډې ته وویل چې تر اوسه په یاد ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفین د وکیلانو لخوا د دولتي پروژو په پیسو تمویل شوي دي
طالب ما ته کافر وای او زما پیسې ته حلال وای طالب چا ته پرې کړ طالب دې پروژو ته هم دا سینې کنه زما د وکیل صاحبانو سره د اختلاف ټکی هم ده
دقه دی دقه
هغه چې کداران دي د دې لپاره چې صرف ټیکی واخلي همدغه منطقه کې طالبان ته په دویم لاس قرارداد ورکړي او طالبان هم دوی قوي کړي
بارود په دې باندې باندې راضي دي دی وته
بارود په دې باندې راضي دي باندې باندې راضي نو شهم په دې باندې 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 راضي زن او نور د دې شي نشم زغمل امنیتي هم زغمای
نه
نشه زه تاسو د قرباني په مقابل کې طالب ته څه پیسې ورکم
نه
نه خدای نه خو
والی وای په تیرو دوو کالو کې د وکیلانو لخوا یوازې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت څخه په میلیونونو افغانۍ د سرکونو د جوړولو او ترمیم په نوم راوستل شوې دي
په دې تیر دوه کلونو کې یو سل او 30 میلیون افغانۍ یوازې د کلیوالي سرکونو په مورید کې د وکیلانو په توسل باندې تلګېدلې یو سل او 30 میلیون افغانۍ یوازې د یو وزارت نه یوازې د یو وزارت انکشاف دهات نه په دې ولسوالۍ کې د وکیل صاحبانو په توسل مصرف شوه
هغه وای پریکړه کړی چې لدی ورسته به د دولت پیسې د ولس د خیر خیګنې د پاره ولګول شي او د افغان ځواکونو قاتلینو ته به نه ورکول کیږي
د دې ورسته زما پالیسی دا ده چې کوم کلی کې امن نه التیس پروژه نه جوړه دا مې رئیس جمهور ته ویل دي رئیس جمهور نه موافقه واخیسته د دې ورسته د کوم کلی سره کوم بندوم چې نور دا نه غواړم چې زما پیسې نه طالب تغذیه شي
په ولسی جرګه کې د نورستان استاذ مولوی احمد الله موحد به وای چې دوی هیڅ کله هم وسلوالو مخالفینو سره مرسته نه ده کړې که څوک اسناد لري دا په هر ځای او هر وخت کې پرې د لګېدلو تورونو سپیناوي ته چمتو دي
نو والی اوس په موږ باندې تام لګې چې دوی طالبان ته پروژې ورکړي د دې صلاحیت زه نه لرم چې دوی چا پروژې ورکړم ځکه زه وکیل یم پروژې حکومت ورکوي هغه پروژې چې فرزند دغه کلو کې ورکړ شوې دي خلکو تقاضا او موږ د خلکو تقاضا حکومت سره شریک کړی حکومت هغه ته پروژې ورکړي دي چې زما شرکتې ما پروژې راایستلې او طالب ته ورکړي یو هم که چا ثبوت په زر ځان اعدام کړو اعدام ته تیار شم یو موضوع زه هر ځای کې حاضر یم دې موضوع ته چې خپل استناد وکړم او ان شاء الله زه په دې افتخار کوم چې ما خپل ولس ته کار کړی
خلک وای په نورستان کې داسې زیاتې پروژې شته چې په نمونه یې له دولت او مرستندوی ټولنو په میلیونونو ډالر او افغانۍ راوستل شوی یا یې کارونه په نمای کې پاتې دي او یا پرې هیڅ کار نه دی شوی خو مرسته کوونکو دفترونو ته یې د نور ودانیو تکمیلی دو عکسونه لیگل شوی او پیسې د شرکتونو د سختنانو او یو شمیر مسولینو ترمنځ ویشل شوی دی
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي روسیا باید طالبان پیاوړي نکړي کارین پیریس له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې هر هغه عمل چې د طالبانو د پیاوړتیا سبب کیږي نه یوازې افغانستان او نړیوال ټولنې ته بلکې په خپل روسیې ته هم زیان رسوي د راپورونو لمخې روسیا شایي له داعش سره د مبارزې په هدف په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکړي یو روسی چارواکي دغه راپورونه رد کړي دي په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر راوړي
بریتانیا د طالبانو پیاوړتیا او د دې ډلې ملاتړ ډیر خطرناک ګڼي په افغانستان کې د بریتانیا سفیر په دې باور دی چې هر هغه هیواد چې د طالبانو د پیاوړتیا او ملاتړ هڅه وکړي هغوی به د همدې ډلې له خطره په امان کې نه وي کارین پیرس له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې د روسیې لخوا طالبانو ته د احتمالي پوځي مرستو په اړه وویل
the capabilities of the Taliban.
دا وی هر هغه عمل چې د طالبانو د ظرفیت لوړولو یا د هغوی د دریځ د پیاوړتیا سبب کیږي، نه یوازې افغانستان او نړیوالې ټولنې ته، بلکې په خپله روسیې ته هم زیان رسولی سي. هیڅ تضمین نشته چې که روسیه له طالبانو سره د کار کولو هڅه وکړي، هغه ټولې هڅې به د داعش پر ضد وکارول سي. میرمن پیرس زیاته کړه، د وسلو د ورکولو پر ځای مسکو باید افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سره په دې اړه مرسته وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ترمنځ د لیدنې په اړه راپورونه خپاره سوه. په راپورونو کې د روسیې لخوا له طالبانو سره د پوځي مرستې او همکارۍ د احتمال په اړه هم ویل سوي وه. ویل کیږي چې دوی په تېر سپتمبر کې په تاجکستان کې سره لیدلي دي. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې او طالبانو د مشر ترمنځ د لیدو کتو راپورونه رد کړي دي. انټرفاکس خبري اژانس کاږي چې کابلوف طالبانو ته د مسکو له لوري د وسلې ورکولو راپورونه هم ردوي. دوی وایي دا یوازې د خبریالانو او څېړونکو پوچ او درواغ خبرې دي. دغه روسي مقام وایي د تیوري له مخې هم حتی دا تصور نسي کېدای چې پوتین دې د تروریستي سازمان له یوه لوړ پوړي چارواکي سره وګوري. د پوتین او منصور ترمنځ د لیدنې تر راپورونو وروسته وسلوالو طالبانو هم دا رد کړي چې ګواکې د دوی استازو له روسي چارواکو سره د داعش له لورې پر ګډو ګواښونو بحث کړی وي. روسیه یو له هغو هېوادونو ده چې په یو ډول یې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې د افغانستان غوښتنې منلې دي. زمیر کابلوف وایي په فبروري کې یو اندازه سپکې وسلې کابل ته لیږي، خو وایي افغانستان ته د وسلو د نورو ډولونو پر لیږلو پلان نه دی جوړ سوی. نوموړي دغه راز ویلي کومه وسله چې په فبروري کې کابل ته لیږل کیږي د اوس لپاره کافي ده. دغه لوړ پوړي روسي مقام وړاندې ویلي و چې په جنوري کې به 10,000 کلاشینکوفونه افغان پولیسو ته ورکړي.
په همدې حال کې په کابل کې د روسیې سفیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي. ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ د جنوري په 13مه په کابل کې د سولې په اړه دوهمه غونډه جوړه شي. لومړی یوه روانه اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ جوړه شوه. د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکي تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له لومړي مرستیال سره وکتل. د دې لیدنې کتنې د جزئیاتو په اړه احمد شبر د ملي امنیت د شورا له ویاند تواب غورزنګ سره ژغېدلی او لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې چې په دې کتنه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وشوې. تواب غورزنګ په ځواب کې وویل
افغانستان کې د روسیې سفیر ښاغلي الکساندر ماتیتسکي د ملي امنیت سلاکار د لومړي مرستیال ښاغلي سلیمان کاکر سره د دې کار په دفتر کې وکتل. په دې لیدنه کې دواړو هېوادونو د اړیکو او د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو او همداراز د افغان امنیتي اروپایي ځواکونو سره د فدراتي روسیې د تجهیزاتو په برخه کې د مرستې په هکله خبرې وشوې. د روسیې سفیر د خپل هېواد په استازیتوب د سولې د خبرو پیل لپاره ساده سلو جانبه مذاکراتو حمایت وکړ او په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړیتوبونو او پالیسیو څخه یو ځل بیا د خپل هېواد ملاتړ په ډاګه کړ.
مخکې چین ژمنه کړې وه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې په خپله مرسته وکړي. آیا د روسیې سفیر داسې یو وړاندیز وکړ چې روسیه هم دې ته چمتو ده چې مرسته به وکړي؟
په دې لیدنه کې د ارتباط خبرې نه دي شوي. ولې افغانستان د حکومت په ګډون نه څلور جانبه مذاکره ټولې د سوو لپاره انجام شول په اسلام آباد کې او بل پړاو په کابل کې د دې مذاکراتو حمایت وکړه او ضمن نه د سولې د تحکیم او د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړیتوبونو او د افغانستان د حکومت د پالیسۍ څخه د خپل هېواد ملاتړ یو ځل بیا په ډاګه.
روسیه له افغانستان سره د یو شمیر سپکو وسلو د ورکولو ژمنه کړې وه. دا موضوع یاده شوه چې دغه وسلې به کله افغانستان ته سپاري ده په زرګونو کلاشینکوفونه چې روسیه ژمنه کړې وه.
هغه 10,000 میله کلاشینکوفونه چې تېر کال یعنې په 2015 کال کې د کورنیو چارو وزیر د سفر په مهال افغانستان ته د هغه هېواد دخوا د افغانستان سره مرستې ژمنه شوې وه، هغه به د روان میلادي کال فبروري د میاشتې په اوږدو کې د افغانستان امنیتي اروپایي ځواکونو ته ورسېد.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریده.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت‌بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فبین زیاد اعلان باید چه شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د هیواد د بهرنی سیاست اساسي کرشي د لومړي ځل لپاره تدوین شوي او د تصویب لپاره به ملي شورا ته ولېږل شي. د پرون د هیواد د اساسي قانون د اونۍ د لمانځلو په غونډه کې وویل د دې کرښو مسوده په علمي او هر اړخیز ډول جوړه شوې ده. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې د هیواد د بهرني سیاست د اساسي کرښو له بشپړېدو سره به د هیواد ډیپلوماسي له هر ډول نیمګړتیاو خلاص شي. ښاغلی ربانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د اونۍ د نمانځلو په ناسته کې وویل چې د هیواد د بهرني سیاست د اساسي کرښو مسوده د لومړي ځل لپاره په علمي توګه ترتیب شوې او د تصویب لپاره به ولسي جرګې ته واستول شي.
وزارت امور خارجه نهایت خرسند است که در راستای نهایت
د بهرنی چارو وزارت خوشته چې د هیواد د بهرنی سیاست د اساسي کرښو مسوده په علمي توګه د اساسي قانون له موادو سره سم ترتیب کړي. دا مسوده د لومړي ځل لپاره جوړه او د تصویب لپاره به ملي شورا ته ولېږل شي.
د افغانستان د بهرنی سیاست د اساسي کرښو مسوده په داسې حال کې تیاریږي چې ولسی جرګې په تیرو څو کلونو کې بیا بیا د دې مسودې پر چمتو کولو تاکید کړی دی. پورسته سو کلونو که دا افغانستان او زینو بهرنوی هیوادونو ترمنز تدونونو او دا همکاره و داری کتینگوولو زین افغانان اندیخمن کرده ده. د دوی غوښتنه دا ده چې افغانستان باید په دې تړونونو او د همکاریو په ټینګولو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو توازن په پام کې ونیسي. د اساسي قانون پر پلي کولو د سار د کمیسیون غړی ابوبکر متقی وایي چې د هیواد د بهرني سیاست د اساسي کرښو تدوین او تصویب د هیواد له اساسي سیاست سره مرسته کولی او هر ډول بې باوري له منځه وړلی شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د دې کرښو په ترتیبولو کې ځنډ راوستل د اساسي قانون خلاف دي. د دې کمیسیون مرستیال ګلپاچا مجیدی په دې اړه وایي
د افغانستان د حکومت سیاست په اساسي قانون کې تسجیل شوی چې جمهور رئیس مکلف ده چې باید ملي شورا ته د تصویب لپاره د حکومت کلنګلاره باید ولیږي چې جمهور رئیس دغه کار نه دی کړی. دا هغه څه دي چې دغه قانون د ماتېدو یا د دې قانون د نه پلی کېدو ویره یا بحران د اساسي قانون دلته رامنځته شوی.
افغانان په تمه دي چې حکومت په دې مسوده کې اساسي اصول او د خلکو ارزښتونه په پام کې نیولی وي. زین تاکید کوي چې په دې مسوده کې باید د حکومت د راتلونکو لسو کلونو لپاره لارښوونې ځای شوي وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ولسی جرګه د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې هرکلی کوي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی غوښتنه وکړه چې حکومت باید د سولې د خبرو په تړاو له هر پرمختګه د خلکو استازی خبر وساتي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
د اسلام آباد د څلور اړخیز غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوي د افغانستان د ولسي جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له دې سره چې د اسلام آباد، بیجنګ او واشنګټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله من کړی خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرحه باید په منظمه توګه له دغې جرګې سره شریکه شي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او ویې ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت له مکلفیتونو څخه ده چې د سولې د پروسې په اړه مسؤلانه کړنې وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومې خبرې اترې کیږي باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. له دی یوه ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلورو اړخیزه دغې غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله مند شوي چې له دې وړاندې د صدراعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وار د مخه شرطونه وزن کړي.
د شارجور رونی وزیر له یو پلاوی سره چې پکتیا ته تللی و، ژمنه وکړه چې د ګردیز ماستر پلان او د ولسوالیو لپاره به تفصیلي پلانونه عملي کړي. په دې اړه د داود تپان راپور واوري.
د ښار جوړونې وزارت چارواکو پکتیا ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د ګردیز ښار ماستر پلان تطبیق او د ولسوالیو لپاره طرحه شوی تفصیلي پلان عملي کړي. د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د ښار جوړونې وزیر ورسره پلاوي راتګ ته دار کلی ترڅنګ یاده کړه چې په پکتیا کې د نفوس په زیاتېدو باید د ښار او ولسوالیو پراختیا ته ځانګړی پام وشي. د ارسلا په خبره چې جوړ شوی پخوانی پلان د کم نفوس لپاره و چې د نفوس په زیاتوالي سره د دې اړتیا لیدل کیږي چې نوې طرحې او پلانونه جوړ شي.
ضرورت ده چې زمونږ ماستر پلان انکشاف وکړي او هماغه زوړ ماستر پلان ته دوی توصیه ورکړي. خوشبختانه چې دوی دا خبره موږ سره ومنله او همدا اوس یې وظیفه ورکړله خپل مامورینو ته چې دوی سره راغلي دي. دې سره په څنګ کې هغه شهرکونو ته چې موږ ورته ضرورت لرو لکه د معارف د مامورینو او د مهاجرینو دې سره په څنګ کې هم وروسته د شهدا او د پاره چې کوم شهرکونه به کار دي هغه خپل ستونزې مو سره شریک کړي.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې په پکتیا کې د شهرکونو لپاره ځانګړې طرحې جوړول او تطبیق په پام کې لري او په دې برخه کې د ښار جوړونې له وزارت څخه خپلې غوښتنې مطرح کړي دي. د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری رسنیو ته په خبرو کې وویل چې پکتیا ته د سفر موخه په دې ولایت کې د ځانګړو طرحو پلي کول دي. دا د په خبره تر دې مهاله په پکتیا کې هغه ډول چې لازمه ده د شهرکونو او ماستر پلانونو په پلي کېدو کې کار نه دی شوی او د دوی څخه به دا وي چې په دې برخه کې زیات کار وکړي او خپل پروګرامونه تطبیق کړي
چې ما په زوترین فرصت بالای ماستر پلان شهری ګردیز کار میکنیم.
موږ به په ډېرې تیزۍ سره د ګردیز په ماستر پلان کار وکړو. په نورو تفصیلي پلانونو چې د ولسوالیو لپاره اړتیا ده عاجل کار روان دی. تر اوسه پورې په ټوله پکتیا کې د ښوونکو لپاره یوه نمره ځمکه هم نه ده توضیح شوې چې دا موږ ته د منلو نه ده او موږ چې له دې ځای څخه ولاړ شو نو د معارف له وزیر سره به دا خبره مطرح کړو چې په نږدې راتلونکي استادانو د شهرک توضیح شروع شي. د ښار جوړونې وزارت په دې برخه کې هم ستاسو په خدمت کې دی او لا به خپل کارونه زیات
کنیم. وزارت شهرسازی در قسمت هم انشاءالله در خدمت شما است.
نموری بده تینگار وکرد در خر پراختی و در ولسواله در خر گوت و تفصیلی پلانونو پا تدبیق که با در ولایتی داره پا همکاری دیر زیاد کار وکردی او خلق با هم سرمایه گزاری تا وحد سبی.
آزادی رادیو لعون ترو و ورزی پاونه که
په خوست کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت روغتیایي مرکزونو ته د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو مراجعه ډېره شوې او پیښې 50% زیاتې شوې دي. له خوسته د نجیب الله الوخیل را لېږلی راپور واورئ.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو د راجلبولو لارې توانېدلي چې روغو کسانو ته د دې ناروغۍ خپرېدل او سرایت کنټرول کړي. دوی وایي چې په دې برخه کې پراخ عامه پوهاوی، وړیا او اساسي درملنه او په روغتیایي خدمتونو د خلکو د باور ډېرېدل د دې لامل شوي چې د دې ناروغۍ شکمن بیماران روغتیایي مرکزونو ته ورشي او په منظمه توګه معاینات او درملنه وکړي. په خوست کې د توبرکلوز د بخش د لابراتوارونو ولایتي مسؤول ډاکټر زاهدالله هلال آزاده راډیو ته وویل
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 د توبرکلوز پېښې لرلې چې هغې جملې نه 620 بلغم مثبت سري پېښې وې. همدارقم په تېر 2014 کول کې موږ جمله 978 توبرکلوز پېښې لرلې چې د هغې جملې نه 538 بلغم مثبت سري پېښې وې. نو دا د 2015 او 2014 کال په منځ کې بېخي زیات توپیر منځته راغلی ده. علت یې دا ده چې د خلکو یا د ناروغانو باور په دولتي تشخیصي مرکزونو زیات شوی.
د نری رنځ د ناروغۍ معالج ډاکټر شاه محمود وایي توبرکلوز یوه ساري او مزمنه ناروغي ده چې لیوه انسان بل ته په اسانۍ سرایت کوي او هر انسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي.
د دوو هفتو نه زیات ټوخی سره د بلغمه دا زموږ د پوره سسپیکت یا شکمن ناروغ دی. دا مریض باید موږ پلټنه وکړو. د دې دپاره موږ په ټولو کلینیکو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې بلغم معاینه کو.
د خود د توبرکلوز مرکز د لابراتوار د برخه مسؤل ډاکټر سید محمد کریم وای چې اوس مهال هر ورځ لشره تر 28 پورې د نری راز شکمن ناروغان دوی ته د معاینات د اجرا لپاره ورزي.
موږ روزانه تقریبا د شلو نه یلا 28 مریضانو ناروغانو بلغم یا معاینه کوي چې د هر نوی مریض لپاره درې سمپل موږ خلو وروسته د اجرا څخه کچیر مثبت وو درملنه یې ترسره کیږي.
رحمان الله چې د خوست د ځاز میدان ولسوالۍ د تیاقۍ کلي اوسیدونکی دی او یاد مرکز ته یې د درملنې لپاره خپله ښځینه ناروغ راوستې وایي.
موږ یو زنانه وه هغه راپټوهېدله نو مریض مو بیا ډېر زیات ټوخېدو ته به یو سره بهخروش کې بیلرلو بیا راغلو کلینیک ته لابراتوار کې بلغم درې مانیر نه وکړې وروسته بس ټي وي کې ووتو بیا دورته شروع کړه ټیسټونه وړیا دي دوایي وړیا دو بس ویرسو کرټ مریض ته لي وزن کوي دور کوي میاشت میاشت.
د روغتیایي کارکوونکو په وینا د نری رنځ د ناروغۍ درمننه له شپږو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتوي. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د نورستان چارواکي او خلک په ولسي جرګه کې د دغه ولایت استازي تورنوي چې طالبانو ته د بیا رغونې پروژې ورسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي وروسته له دې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د موافقې پر اساس خپل کلیدي ژمنې پوره کړي، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د دغه هیواد خلاف د لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونه نرم شي. د اندونیزیا پلازمینه جاکارتا کې نن چاودنې وشوې او ورسره جوخت ډزې پیل شوې. پولیس وایي لږ تر لږه شپږ چاودنې شوې چې یوه انتحاري حمله ده. او په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور نیول شوي دي.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو مخکې تر دې د ټولنیزو رسنیو کمیسون فعالیت اعلان کړ. د دې کمیسون رئیس خپلواک صافي پرون خبریالانو ته وویل د کمیسون د کړنلاري په اساس به هڅې وکړي چې د خبرونو اړوند ستونزو ته توجه وکړي او محتویات د خلکو او هیواد په ګټه وسرخي شي. په دې اړه د خان محمد سیم راپور واوري.
که څه هم افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي چې اوس هم د مسلکي کارونو پر مهال لګڼو ستونزو سره مخ دي، خو د ټولنیزو رسنیو نوی فعال شوی کمیسیون وایي چې هڅې به تیزې کړي د خپرونو اړوند ټولو مسلکي ستونزو او نیمګړتیاو ته رسیدګي وکړي تر څو د دغو خپرونو محتویات د ټولنې په ګټه وي. د ټولنیزو رسنیو د کمیسیون رئیس خپلواک صافي د چهارشنبې پورس په کابل کې خبریالانو ته د کمیسیون کړنلاره، دندې او تشکیلات روښانه کړل. ښاغلي صافي وویل هڅې به وکړي چې د ژورنالیستانو او رسنیو هغه ستونزې چې تر اوسه ورته رسیدګي نه ده شوې وڅېړي او اوارۍ ته یې د حکومت د اړوندو ارګانونو په مرسته لارې چارې ومومي.
د دې کمیسیون یو دنده ده چې له دې وروسته به د ژورنالیستانو له حقونو نه د قانون په چوکاټ کې په کلکه حمایت او ملاتړ کوي. کمیسیون دا صلاحیت لري چې د رسنیو نشراتي محتوا ته پام وکړي، که په کوم ځای کې ستونزې خپل نظریات او مشورې ورسره شریکې کړي، که په خپله رسنۍ کوم ملاحظې لري کوم مرسته ته ضرورت وي، کمیسیون ته قانون په حدودو کې پوره مرسته کولی شي.
د کمیسیون د مسؤلینو د معلوماتو لمخه دا کمیسیون و غړی لري چې د بیلابیل مدني او د ژورنالیستانو د ټولنو په مرسته ټاکل شوی دی. مسؤلینو د یاد کمیسیون کړنلاره چې په 15 فصلونو کې ترتیب شوی هم بیان کړه. د کمیسیون په کړنلاره کې راغلی چې په هیواد کې به د رسنیو د مالی منابعو سرنګواله هم وسیړي. د ټولنیزو رسنیو کمیسیون په داسې حال کې د کار پیلول اعلانوي چې په خاطر دې هم یو شمیر ټولنو د رسنیو د خبرونو د معیاري کولو او د خبریالانو د ستونزو د لرې کولو په مقصد ورته فعالیتونه پیل کړي دي. د رسنیو یو شمیر کارکوونکي وایي چې تر اوسه هم د رسنیو په مسلکي چارو کې د ستونزو حل ته لازم کارونه نه دي شوي. افغان خبریال نسیم لالهند له آزادی رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دغه کمیسیون په خپلو چارو کې جدي ووسی.
د خبريالان د حقوقو سره دفاع لپاره ډېر داسې کمیسیونونه جوړ شوي دي، خو اکثرا چې کله خبريالان ته یا ژورنالیستان ته یا د رسنیو کارکوونکو ته کوم مشکل پېښ شوی دی، د هر افغانه چې د هغې ستونزې په حل کې دوی هڅه نه ده کړې. دا چې اوس دا نوی کمیسیون جوړ شوی دی، نو زمونږ هیله تنه همدا ده هغه میړانه وښیي او د خبريالانو د ژورنالیستانو کومې ستونزې کوم مشکلات چې لري کوم حقونه چې تلف کېږي د ادارې د خوانې د هر خوانه چې وي هغې په دفاع کې دوی خپله ونډه واخلي.
افغان چارواکي وایي له وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې په هیواد کې د رسنیو پراختیا او فعالیتونه بې ساري دي، خو د آزادو رسنیو ټولنې وایي چې په دې موده کې د رسنیو ګڼ شمیر کارکوونکي د چارو پر مهال نه یوازې دا چې له ستونزو سره مخ شوي، بلکې وهل شوي، ټکول شوي، بندیان شوي او حتی وژل شوي هم دي. د ټولنیزو رسنیو کمیسیون وایي چې د دغو ټولو ستونزو پر وړاندې به په دقت سره عمل وکړي.
خان محمد له هلمند لیکلی ولسمشر باید هلمند ته راشي او حالات په خپله وګوري. له هلمند یو بل اوریدونکی نور محمد نوري هم لیکي چې ولسمشر اشرف غني دې د سولې په خبرو کې هلې ځلې نه کوي، رد شي د هلمند وضعیت له نږدې وګوري چې څه روان دي. مظلوم نازک د هلمند له ګرمسیره لیکلي باید طالبان او حکومت اول اور بند وکړي او بیا اشرف غني بندیان خلاص کړي نو به سوله نتیجه ورکړي. او د خاص وروزګان له ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلي دي چې وایي له لوړو چارواکو څخه هیله کوم چې زموږ د بازار چاره وکړي، زموږ بازار نه میاشتې کېږي چې بند دی. او اوس هم د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په باب د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وروستۍ کالنۍ وینا کې د امریکا د اقتصادي او نظامی پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه، خو دا یې هم ویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نه کړي. د دې موضوع نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د جنوري په 12مه په خپل اخري کلنۍ وینا کې اوباما د تروریزم پر ضد د امریکا د جګړې لپاره ښکارا او عمومي ژبه وکاروله، چې د څېړونکو په وینا دا کار په خواني ولسمشر جورج دبليو بوش هم کړی وو. د ویل چې که تاسو زما یا د امریکا پر ژمنتیا شک لري، له اوسامه بن لادن څخه پوښتنه وکړئ. که تاسو په امریکایانو پسې راځئ، موږ به په تاسو پسې درځو. د امریکا کانګرس ته دا د اوباما اخري وینا وه، او له دې سره اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپل اخري کال او همداراز د خپلو لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. په خپله وینا کې که څه هم اوباما د نړیوالو ستونزو لکه اقلیمي بدلون، په افریقا کې د ایبولا ناروغي، په ختیځ آسیا کې د سوداګرۍ نوې موافقې په اړه خبرې وکړې، خو د ځینو نورو ستونزو په اړه یوازې یادونه وکړه، لکه د روسیې مخ پر زیاتېدونکي جنګي حالت، د اوکراین کړکیچ، او یا د عراق او افغانستان مخ پر کمزوري وضعیت. د ویل
That's why we built a global coalition.
موږ نړیوال ائتلاف ځکه جوړ کړ چې د ایران مخه ونیسو چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. اوس مهال ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی او د یورانیم زیرمې د باندې لیږلې دي، او په دې سره نړۍ د یوې بلې جګړې مخه ونیوله.
It's uranium stockpile and the world has avoided another war.
د هغه اسلامي سختریزي چې په سوریه او عراق کې جګړه کوي متاسب او قاتلان وبلل چې باید تباه کړای شي. د له کانګرس څخه غوښتنه وکړه چې په قانون جوړولو سره د ته اجازه ورکړي چې د اسلامي دولت سختریزي ډلې پر وړاندې نظامی پوځ وګمارلای شي. که څه هم اوباما د نظامی عملیاتو لپاره اجازه ته اړتیا نه لري، د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې دا وړ پریکړې به نظامی ستراتیژي پیاوړې کړي او د امریکا ژمنتیا به وښيي. د 2001 کال د سپتمبر تر حملو وروسته د عملیاتو ترسره کولو لپاره د امریکا کانګرس همداسې یو قانون تصویب کړی وو. که څه هم اوباما د امریکا د اقتصادي او نظامی پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه، خو دا یې هم وویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نه کړي. په واشنگټن کې د نړیوالې سولې لپاره د کارنګي موسسې مشر میشل دن وایي داسې فکر کېږي چې د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال شایي امریکا د مداخله نه کولو پر لور زیاته ولاړه، او نه یوازې په نظامي ډګر کې د مداخله نه کولو پر لور، بلکې په نورو ډیرو مواردو کې له مداخلې ډډه وکړه. د اوباما 55 دقیقې وینا ډیری د کورنیو مسایلو په اړه وه. د زیاته کړه چې د امریکا اقتصاد پیاوړی سوی دی، او په تیرو دوو کلونو کې 14 میلیونه خلکو ته د کار زمینه برابره سوې ده. د وویل چې ځینې صنایع لکه د موټرو بازار د 2008 کال د اقتصادي بحران راهیسې بیرته پیاوړی سوی دی.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشامدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین سوای
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو داونه مو بیا هم په خبرونه کې د خپل اوریدونکو ستونزې راخسته ده. دا اوریدونکو زموږ د هرات ولایت دی، یو معلول دی، په دواړو سترګو باندې نابینا دی، او د دې ستونزې هم د هرات ولایت د شهیدانو او معلولینو له ریاست سره ده. لومړی به د خپل دغه اوریدونکو ستونزې واورو چې ستونزې څه ده، وروسته بیا تر چارواکو ورشو.
پوره د هرات ولایت د کشکونی د ولسوالۍ له رسوخ د کلي څخه قاري عبدالحدی زماني معلول په دواړو سترګو نابینا.
بله، مهرباني وکړئ، مشکل مو څه دی؟
مشکل نه زما وروره، مشکل نه دغه دی چې تقریبا پروز کله وړاندې کله تقریبا د دوه کال مخکې دغه د شهدا معلول وزارت د معاش مو څه تعین کړی نه و. دغه کال 18000 روپۍ معاش په اول کال خو چې وټه مره ته ویل به چې وروره یا خو بیا پیسې نه دي لګلې، بیا چې وروره ما ته بل تا کار په نوبت کې نه شي، بل کال په شهوار له ما د بل تا په شهوار نه باندې ته چې وروره برابر چې یاره نه ستدا پیسې وروره نه ست چې دا په نوي کال کې ورکو نو تا چې په سوال نه 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 وو چې دا وته وایم ورسم وای دغه وای نه ستغه موږ به ځان له روپۍ نه ستدا دی وای دی بس تر ځان تیرې مال دغه وکړه دغه ځواني چې ورته وواز دا یا دا ریاست وا دی دا وزارت وا دی بل چې چیرې مازین معلولین دا نه له کرسي خدمان ګلانه کېدل نو دا وته ولاړم خلک ته کاپټن ورکړل کول کېدل او چې دغه ورکول پر بانک باندې ما ته نه راکول بار را ته چې ورو ته په نوبت کې دا بل کال په سیوار نه سي دا بل کال به راکنه نه نه کوي صاحب کال هم را نه کوي دا هغه ته دا دوه کال دا راکړي دا بل کال دا نه جوړ کړی دا دوه کال مخکې یو کال دا پاتې دی باندې نو زه چار څه ورځې نو بار نن سبا پر سبا بل سبا ته وځ دا ته وایي چې نو نه کال کې دا خبر سره کوو
تاسو چاته ورغلی چاته مراجعه کړی دا خبرې درته چا کړی
زه دا دراسات والا د کارکمن کې چې ناس دغه څه ورغلم دا چې دا کارتونه چې نو تاسو کوم یې اخلي بروله
یوازې ستاسو مشکل دی او کده نور کسانو هم دغه ستونزه شته
یار وروره نو ولې ته تاسو دغه کوم حقیقت خبره کده تر څو کوم نور ما ته نه دی ویل چې زموږ دا مشکل ستاسو خو ما سره دغه مشکل ستاسو ما مشکل دی
بله سمه ده ان شاء الله موږ د چارواکو سره خبرې کوو په دې اړه چې ستاسو سره مشکل پاره دوی څه وایي
خدای تعالی جل جلاله دې ورو ستاسو یو ځنه راځي په دواړو سترګو معلومه نه ده نه واقعي چې بل آیا درامه په شي خدای نه لته خپل پوهه چې مایه به نه ده انسان هیڅ نه سکول نه ورو دا مشکل غږ نه دغه نیکره سره کوي ورو زما دې دی ولاس کنه مو څه مشکل نه وچ وسمه دوله خدا څه دې هیڅ مشکل نه خو پیدا کولې مونږ دا باندې تر سره کوته چې دا ما یې بده چې دې ما ته وځ پوس دا وس ولې دا زما د په نه چې نه بعد اخلا خدا په دې ورته خو دې بشوي
د انصاف پلټکه
درنه اوریدونکو تاسو زموږ د دغه اوریدونکو ستونزه واوریدله. همدغه ستونزه مو د هرات ولایت د شهیدانو او معلولینو د ریاست له اغلی رئیس بصیر محمدی سره شریکه کړی ده. اغلی محمدی پاړه راته وویل
پروگرام به هرات جریان داره، ما بالای 15000 نفر از برسه شهدا و معلولین ثبت راجستر داریم، همه دیتابیس شده، همه از طریق بانک پول اینا پرداخت میشه که با میدان بانک مو قرارداد داره وزارت.
دا پروگرام په هرات کې روان دی، موږ شاوخوا زر شهیدان او معلولین له ځان سره ثبت او راجستر لرو. موږ له میوان بانک سره یو تړون لرو چې د دوی له لارې دا پیسې ورکول کیږي، چې دې کار هم زموږ اجرات شفاف کړي دي او همې د مراجعینو لپاره لارې او فاصلې لنډې کړي دي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي. هغه ورونه چې له ولسوالیو څخه دي موږ ورته د کال لومړۍ روبه ځانګړې کړې ده. دوی ته د بانکي سیستم له مخې فورمې ورکول کیږي چې دا بیا مستوفیت ته ارج کیږي. په دې کې بیا موږ ځنډ نشو کولای او هغه کسان چې په اوله کې له ولسوالیو څخه راځي هغوی ته لومړیتوب ورکوو. د کال په اوله روبه کې ثابتې پیسې وي، خو د کال په وروستۍ روبه کې کله کله پیسې کمیږي. په تېرو کلونو کې موږ د شهیدانو او معلولینو ټولې ورثې ته پیسې ورکړې دي. لبعد مرغ سکال ده مالی وزارت لخوا ده کار وزارت ده دوسیه په ځان سره راغلی او هتا کمره لیگل شوی چې سکال موږ له 2015 څخه تر 2020 پورې ده شهیدانو او معلولینو له ورثې پوروړي یو.
امسال هم ما در حدود 2000 تا 2700 اندر ما از ورثه شهدا و معلولین دقیم.
نو که ده غرور تست درشی کدلی شی چه تاسی ورسره مرسته اوکی؟
هزار دفعه مشکلات نار ما نادیده نمیگیریم. من یقین دارم که مشکلات معلولین ما بسیار زیاد است و حتی ما کمتر معلولین راج است.
زرجلی، مونگ دیدی سونزی نادیده ننیسو. مونگ پیگو چیز مونگ ده معلولین سونزی دیری دی. او حتی مونگ ده ولسواله کم کسان لزان سر رجستر لرو. سوک چهل تا وسیگی ده مسائل و تا لاس رسای نلری. او قانون هم مونگ تا اجازه ندارا کرده چه ولسواله سر بی کرو. خپل معلول ثبت او رجستر کرو. او زدامنم چه سونزی موجودی دی. او دی برورخایی پا والا ربا که فرما نبی دکا کری یا سنگا. خب بیا هم مونگ ده پروگرام لرو چه پا 15 کال که لومړی توپ معلولین ته ورکړو. زه هم دا اوس خپل دې ورور ته که زما غږاوري وایم چې رادشي ما ته او زه یې خپله کار تعقیبوم. دا ځل موږ لومړی حق لرو پرتو ولسوالۍ ته ورکوو او له نورو هم غواړم چې راشي ځانونه ثبت او رجستر کړي. که په دې برخه کې زموږ په کارونو کې ستونزه وه نو موږ پړ یو، خو دا ستونزه زموږ په کار کې نه وه. دا د سیستم او مالیې وزارت ستونزه وه. دوسیه هغه ډول چې زموږ اړتیا او غوښتنه شوې وه موږ ته نه ده رسولې.
کم آمده و اگر آمده هم کفایت نکرده و به تاخیر هم آمده. این مشکل از سیستم بوده و مشکل از وزارت مالیه بوده که بودجه به موقع باید و اون چیزی که نیاز ما بوده خواسته شده بوده و برای ما نرسانده.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
درنو دوستانو دا وه د انصاف پلټکه د دې اونۍ خپرونه چې تاسو واوریدله. تاسو هم کولی شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. انشاءالله چې موږ به هم د امکان تر حده هڅې وکړو چې ستاسو ستونزې د مسؤولو چارواکو سره شریکې کړو او ورته حل لارې پیدا کړو. نو د ستونزو د شریکولو لپاره زموږ شمیره له ځان سره یاداش کړئ 0992293. خو دوستانو پام مو وی چې واز د یک شنبه په ورځ تاسو کولای شئ چې موږ سره اړیکی ونیسئ. او یو بل خبره هغه دا چې د اوریدونکو ستونزې ډېرې دي او موږ سره تل اړیکی نیسي چې د دوی ستونزې ورهواري کو. ان شاء الله چې موږ تاسو شمیرې له ځان سره یاداشتو او کله چې وار را ورسېدو دې ته چې تاسو ستونزې راخلو نو تاسو سره په اړیکه کېږو، تاسو ستونزې راخلو او له مسؤولو چارواکو سره یې شریکوو. تر بلې اونۍ مو په لویو بخون کې خدای سپارم. خاور سولرۍ
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قسیم سلیمان سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونه یو ور بیا د افغانستان د نفتی مواد او ګاز د عمومي ریاست رئیس انجینر فرید الله شیرزای صاحب ملمدی. ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ دعوت مو ومني. لومړی سوال ته کراسو، په دې وروستیو کې داسې راپورونه او گزارشونه نشر شوه چې ځینې شرکتونه یا ځینې مشخصې کړۍ مافي نفتی مواد او تیل افغانستان ته واردوي، او په دې کې یو خاص انتقاد متوجه استاسو ریاست ته. ستاسو جواب استاسو عکس العمل په دې اړه څه دی؟
مننه. زه هم په خپل نوبه سلامونه عرضوم خپل ګران وطنوالو ته. زه دا خبره 100% ردوم. ګوره، دلته په دولت افغانستان کې یو تفاهم نامه قبلا لیکل شوی ده، او په دغه تفاهم نامه کې سفارت د امریکا او دولت افغانستان شریک دي چې هغوی لیکلی ده چې هر څومره چې د ضروریات مواد نفتي او ګاز که د خارجانو ته ضرورت وسي بهرنیانو ته دوی کولی سي چې قرارداد وکړي د شرکتو سره، او شرکتونه موظف دي چې دوی ته دغه امتیه مواد نفتي او ګاز منتقل کړي. چې دا د وزارت خارجه له خونه مکتوب جوړول کیږي او دا استول کیږي د وزارت مالیه ته، وزارت مالیه له خونه ګمرکاتو ته ایده ورکول کیږي چې دوی نه محصول تاسو ما واخلې، دوی مافي له محصول نه. وزارت تجارت په دغه کار کې 1% هم نه شریک ده نه کار لري.
بله شر زیست دست یو خاص پروسیجر تاسو لري چې مثال نظارت وکړي دې پروسیس څخه هغه نفتی مواد چې افغانستان ته واردېږي مثلا د هغوی کیفیت د هغوی اندازه تاسو تثبیت کړي تاسو څه مسؤلیت لري؟
مننه. داسې چل ده چې تاسو ته معلوم ده دلته یو اداره ده په نام د ادارې مستقل نورم او استاندارد دا ګاز او تیل چې راځي دا د دوی کار ده. دوی لابراتوارونه لري هلته په بندرونو کې مستقر دي. دوی چک او کنترول کوي ځکه چې زه چې خبر یم د خارجیان او بهرنیان هیڅ چاته وظیفه نه ورکوي چې دوی دغه تیل تست کړي. حتی ادارې نورم او استاندارد ته هم دوی وایش ته صلاحیت نه لري. مونږ بهرنیان یو مونږ خپلو فوجونو ته دغه ګاز او تیل منتقلوو. تاسو صلاحیت نه لري چې دا چک او کنترول وکړي. نو دا چک او کنترول ادارې نورم او استاندارد ته مربوط دي او نور ټول کارونه وزارت خارجه لخوانه تای مرای کیگی او وزارت مالیه تا لجوال کیگی. ده وزارت مالیه لخوانه بیا دوی نه مافیت دی، یعنی چه دوی پیسی نیور کوی ده تیل او گاز ده افغانستان تواردی جی دوی ماف دیله ده مالیه نه.
او هغه تیل چې د افغان امنیتی ځواکونو په نامه واردېږي هغه هم د نورمال ستاندارد ته درې مربوطې چې بلدوی باید چک کړي اندازه
کیفیت سل فیصد د هغوی مسؤلیت دي. بېخي زه تاسو ته اطمینان او داد ورکوم خلکو ته چې وزارت تجارت و صنایع افغانستان په دا کار کې 1% هم کوم مسؤلیت نه لري. دا پروسه هم یو قانوني پروسه ده. داس خبره نه ده چې خدای نخواست دلته اختلاط وشي دلته چپاول وشي دلته کوم زده بند موجود وشي. هیڅ خبره نه ده. دا زبیخی اطمینان ورکوم داد ورکوم خلکو ته چې دا یو تفاهم نامه ده. تاسو کولای شئ چې وزارت مالیه نه پوښتنه وکړي هغوی په دغه باره کې ډیر خطا استه رڼا اچوي او خلک پوه شي دلته یو کاملا شفافیت ده.
ولی شکایت دا دی چې ځینې تجار د همدې نفتی مواد څخه استفاده کوي هغوی په خپلو مشخصو ذخیرو کې ساتي بیا احتکار په شکل باندې کله چې قیمتونه لوړ سي بیا هغه وخت دوی دا په آزاد بازار کې خرڅوي. واقعا داسې راپورونه تاسو اورېدلي؟
یعنی د خارجیانو تیلونه
مجموع کې دغه تیل چې د خارجیانو یا د داخلي ځواکونو په نامه باندې راځي دا بیا شخصي ذخیرو کې ساتل کېږي او بالاخره یعنی هغه کسان دي چې مافیایي کړۍ ورته وایس یا قاچاق بلان ورته وایس دوی بالاخره نرخ ټاکي د بازار.
دا داسې چل ده چې هر متشبث خصوصي جدي دوی ذخایر لري. دوی قرارداتیان دی خارجیانو ته مجبور مکلف دي چې له هر خونه کیږي دوی تیل منتقل کی له خارج نه او راوي د بهرنیانو ته توزیع کی. دوی سید دوی ذخایر شخصی لري. دوی لبر نه چې دا تیل او گاز راځي دوی په ذخایرو کې ځای بزای کیږي او هغه ځای نه منتقل کیږي خارجیانو ته. ما ته داسې دقیق راپور نه درغلی چې دا شرکتونه دا کار وکړي. دقیق راپور زنه لرم ولی نو وزارت خارجه خونه دا تثبیتیږي چې مثلا په اروپا کې دوه مرتیل د بهرنیانو ته پکار دي او وزارت مالیه هغه ته مکتوب واستوي د بنادر ته چې دغه تیل خوشی سي. مون په دغه باره کې هیڅ نه کوم مسؤلیت هم نه لرو او هیڅ نه کوم کار هم نه لرو. د قانوني پروسه ده. دولت له خونه پروتوکول سوی ده بهرنیانو سره دوی مافتی له دغه مالیه نه. بله
کراسو دته چې د ژمي موسم دی او هر کله په دغه موسم کې تیل او ګاز ډیر ضرورت دی. تاسو څه اقدامات کړی دي لپاره چې دا مشکل را فسی دی او په ست باندې
تاسو وګورئ په دغه ژمي کې یو کیلوګرام ګاز 340 افغانۍ تاسو وګورئ اوس خرڅي په بازارو کې. دغه یو شمه د کار او فعالیت وزارت تجارت دی چې مون خلکو ته داد او دینان ورکو. دغه ژمي چې اوس جریان لري ان شاء الله ولزم تر اخره پورې داد او دینان ورکو چې هیڅ مشکل نه پیخیږي. نو د وبلن ګاز او د تیل دیزل او پترول زید بنان ورکوم چې ان شاء الله ولزم ایس نو مشکل خلکو ته نه پیخیږي.
بین تاسو په خپل استراتیژیکو ذخایرو کې څه مقدار نفتی مواد ذخیره لري د پرچې د مشکل رافس یو څه مشکل بنره پنسته کې پاین
مو په حد امکان دلته ذخایر لرو. تاسو کولای شئ چې وګورئ او دغه ذخایر چې د استراتیژیک باندې ده خدای نخواسته چې دغه وبلن گاز او تیل دوی بیا چلو ولی کیږي بیا موږ هغه مداخله کوو بازار ته دغه اوبلن گاز موږ په اساس د رقابت په اساس د قانون اساسي رقابت سالم موږ باسو د متشبثین خصوصي سره خبري کوو موږ نه پریږدو چې د متشبثین خصوصي خلکو ته مشکل پیښ کی او په هر څه تساوی چې وسی کوم پوښو چې دوی دولت او ملت سبوتاش کوي د دوی جوازونه موږ اخلو هیڅ شاته موږ وظیفه نه ورکو چې خلکو ته مشکل پیښ کی دا زمونږ اطمینان ده او خلکو ته وعده ورکو د وزارت تجارت او صنایع له خوانه چې ان شاء الله ولزم په دغه جمعي کې دوی مطمئنه وسی هیڅ نوع ستونزه نه پیښیږي د تیل او د ګاز له خوانه دا 100% اطمینان ده.
تاسو په روسیې کې وعده کړې وه چې د اذربایجان څخه یو مقدار ګاز واردوي واقعا دا کار عملي شو؟
بلې ومننه. دا ډیره او ښه زیره د خلکو ته چې زه خلکو ته وایم اطمینان ورکم په دغه یو روب کې په دغه ژمی کې مونږ یو لکتون ګاز اوبلن ګاز ضرورت لرو. دا د وظیفه ورکول شو د ریاست دولت له خوانه محترم شاکر کارګر نماینده خاص رئیس جمهور ته او مشاور ارشد معاونت اول ته چې دا ورسی د کشورهای آسیای میانی ته له هغه ځاینه دا وکول شو چې یو لک 500 زره تنه اوبلن ګاز هغه ځاینه په اساس د قانون عقد قرارداد و کی در متشبثین خصوصی پلاس تور کی دغه مزایاش تا چه گوره چه یو کیلو اوبلن گاز سلور سلو یک توقانی فیلن ده ده عمق قرارداد چه دی چه یو لکو 500 زرتون گاز شاکر کارگر لخوانه ده التا متشبثین خصوصی تا ورک ورسو.
بله یعنی در طول ده مقدار گاز سباندی یو نیم لک یا شاوخوا یو نیم لک تنچی در طول وارد سوید؟
نه توری وارد نده سوای تقریبا سوی یک زراتونی تروسک بولی وارد سوای ده دی تورغندی لخوانه دی اقینی لخوانه دی ایرتانو لخوانه بندرونو لخوانه دا وارد سوای ده دا جریان لری دا جریان لری انشالله و لازیم دا طول رسیگی دا یو لکو 500 زراتون غیر لدینه نور متشبثین خصوصی وزیر شبه تجارت صنایع افغانستان محترم رسا صاحب دا خلکو تا هر وقت تقدیرنامه ورکوی او د دوی مشکلاتونه رفوی ان شاء الله ولزم چې گاز دیر روانده د هر بندر نه په خروار گاز روان دي او مونږ هم دلته دیر گاز لرو ان شاء الله ولزم خلق مطمئنه وسی هیڅ نو مشکل نه پیخي کی خلکو ته.
ولې یو مشکل چې کله ناکله متراکیږي هغه دا چې هغه گاز چې افغانستان ته راځي بیرته په قاچاقي شکل باندې نور ملکونو ته لکه پاکستان ته خاصتن وړل کیږي. په دې سکه تاسو اقدامات لرئ څه تدابیر لرئ؟
او مننه. دا زه نردوم دا یو نو که رشتی هم ده زکه چه پا قاچاق شکل دا پاکستان تا کلا نا کلا زیده گاز مون دا وزارت داخلی لخوانه او دا وزارت دا ریاست عمومی امنیت ملی نه مون زمون تقاضا داده چه دوی باید در سرحدات و تا دیر جدی پلتنه و که زکه چه مون تا معلومات دی مون دا دوی اداری نه دیر منه نکه و رشتی هم دوی دیر با خبر دی او هیڅ څوک ته اجازه نه ورکوي چې دا گاز یوسی. خامخا په بالونو کې کله ناکله گازی پاکستان خواته د سرحدیان وظیفه ده چې مونږ هغه نه خواهش کوو چې ډیر دقیقه متوجه وسی چې یو کیلوګرام گاز هم بهر ته ونه وزي ځکه چې دا د خلکو سمیه ده. دا د پاکستان سمیه نه ده چې دا باید افغانستان نه پاکستان ته ورسی. نو په دغه مورد کې هم د ارګانو څخه زه هیله لرم او خواهش کوم چې د خلک ډیر متوجي وسی چې د بعض مخرب خلک د غاز یو نسی چې به دلته قیمتي بیخ نسی په دغه جمعي کې.
بله شرزه صاحب ډیر زیات مننه کوم. سلامت اوسئ.
مننه سي تاسو نه مننه.
دا چې پټولو پښتنو د ځان نگران دی خیست افغانستان دے وی گران دے سمر خیست افغانستان دے پا
پشان د گلنو جی پردے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل کوکڑی پختنو ظلم و پٹھو کے بل پولدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پشان د گلنو جی پردے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پستر گوئے لگاو ما پستر گوئے لگاو ما دا خورا خلاو ما رانجت دے جوڑاو ما پستر گوئے لگاو ما پستر گوئے لگاو ما شغلے تے پور تکے گی دارنا دا چار گل دا دا خورا دا کابل دا پشان دا گلنو چے پرتے پور بل دا دا خورا دا کابل دا دا خورا دا کابل چی پٹولو پختنو دزان گران دے سمرخستا افغانستان دے وی گران